اغیزمن سوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو وکړلی ځکه کو زبرشنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرغ واس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن دریم لوسته. خیله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلی ځکه کو براترو او چورو صحت مند او سیر یو د صحت چمې وبم پتن می ترنو ځکه کو د چې مرسته سود جغرافي مسمن دریم لوسته. نو خیله د چې خپل زنه سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنه سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته سود دریم لوست موضوع چې ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ور ورو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه پیل به تر دې شي سپې پرې. هم درنګ زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب يم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړو زده کوونکو د پرته وچه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولولئ زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په هکله ولولو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د تر څنګ د مالداري په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په هکله معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو، کچیر مرابطه سو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو مرابطه سو د سویل سو چیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نو سویل چیز مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه لري سوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی. خو بیا هم هر کله چې ستونزې او مشکلات او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي. خو بیا هم کچیرې دا یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کچا په زیاته کچا سره د ځکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نه سي پوره کولای او دوی لوږي او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دی په ورځني کارونه چې دی لوږي او تندې سره مخامخ دي. ځکه کچیر مو راپتا سو د افغانستان اقتصادي وېشتو ګورو په سره کې څلور وېشت کورنۍ هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شیدي د کوم څلر وش پیسې د کوم خلک شیدي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تندې سره مخامخ دي. او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زمر په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخصي وي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پرې وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووه له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور څلوېښت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچیر موږ تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپیریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبو او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په خپل محصولات سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزره پورته کو، نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پرې کو، یعنی د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورځنیزي اړتیاوې پرې کو، بلکې کولای شو دغه کومه کرنیز حاصلات چې موږ تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویلی سو نه یوازې چې کورنی ارتیا موږ تاسو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري چې موږ تاسو سره کولای شو په صنایعاتو کې هم بشپړه ونډه واخلي. ترنو زکون کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لومړنی پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم ولري، هغه هیواد کولی شي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فیکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري ترڅو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري واوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسېږي ترڅو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښې کېږي چې سمه حاصل هیزې ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت، کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت واوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزې توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو، زده کوونکو، په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي، نو دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي، او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي برابرۍ نسي کولای چې بازار ته وړاندې کړي، او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزورې دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشر له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي د خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه ترڅنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ، اوسېږئ، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې موږ او تاسو د انرژي او د هغې په اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت، طاقت ویل کېږي چې د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کېږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي، چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجوده واوسېږي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي انرژي ته ضرورت لري چې د انرژي مهمه سرچینې له جملو څخه یو پخپل د ډبرو سکاره شمارل کیږي دویم نفتي غاز دی او بدی باد دی لمر نه او نوري انرژي دي چې مرتبه سره روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږي قدر مونږ د کوم کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خيزو او انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځنې اخیستل کیږي چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي یو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د زینو پولیسونو پر اساس په 1350 هجری لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هارک حق له پلټنه وسپل چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستانو له خاصه قدا سړنه تر سره سپل او دا معلومه سپل چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډیر سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سیبيلي برخو کې ډیر د نفتو غاز او د نفتو زیرمې ستا چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولای شي همچنان مش په هیواد افغانستان کې مختلفی بیلابیل سرچینې دي چې هغه څه موږ تاسو ګټه اخیستلې سو اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه شیدې موږ تاسو وایې د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي یو سرچینه چې هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو ورته نه لري یعنی موږ نه کولای چې هغه نوي کو اوس موږ تاسو لمرنه هغه سرچینې لولو چې نوی کیږي یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ورکیږي لومړی درنو ځکون کوم انرژي د تولید د نوی کیدونکو ور سرچینې هغه سرچینو ته ورکیږي چې په طبیعت پوری پر اندازا سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو لکه اوبه دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې ندي او بیا پایان نه لري نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو مثلا اوبه دي کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو ګوري پایا نه لري همدا روان دي روان دي موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو لمر دي نن تاو دي سبا یخ دي یعنی نن ورځ تاو دا ورځ سبا یخ ورځ د لمر هم نوی کیږي رڼا ده یو ورځ پي یو ورځ وي نو دا نوی کیدونکو انرژي ورته وي کیږي خو د انرژي نوی کیدونکو منبع یا هم سرچینې هغه سرچینو ته موږ او تاسو ویل شو چې ورسته ترې وي مده څخه زیرمی ان پای ته رسیدل لکه د ډبرو سکاره نفت دی یعنی نن نوی کیدونکو سرچینې شي دي چې هغه بیرته نن نوی کیږي لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپز سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول نفت دی همدارنګه غاز دی کچری مرو تاسو وسپز او بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاست راوړل نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نن نوی کیدونکو سرچینې هم زیر موي کیږي چې ورسته د یو سمودې څخه مرو تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي همدارنګه د دې تشنګ درنوز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کیدونکو او نوي کیدونکو برخه هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او غازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کیږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېر تودوخه ورکی ازموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کیدونکو او نه نوي کیدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي په پاکستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او غاز پیدا کیږي نه نوي کیدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د انرژي د نوي کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي چې د هغو له جملو څخه یو بل او وو انرژي د نوي کیدونکو سرچینې یو مهمه سرچینه ده هغه سندونه چې دی په دې کې مرتبه سند برښنا بندونه جوړ کړی دی او د دې څخه ګټه اخلو نو درنو زده کوونکو هله د شتا سو در دې دم پرې پوسیو او سیږي او ځو سم معلومات متر لاسه کړو او سیږي وسندلو سره ترن کې برخه ته پدې کې کورنۍ دند د بس فنان دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي لومړنی سوال افغانستان د کرنې لپلوه څه ډول انرژي ده لری د ایم سوال انرژي اهمیت څه شي دي او زموږ پښمن کې نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو زموږ سره ستنن وزلوس پر همدې ځای باندې پاتره سیر هله د شي سو پوسیو او سیږي تر بل د ستر پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لپمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات مې قبول کړئ که درمنه وګړه لیسه کون کو زبرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشرغاس پایما د ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولوستا هله د چ تاسو ټول که درمنه وګړه لیسه کون کې برتر او جوړ صحت مند او سیریال د صحت چمې بم پتن مې که درمنه زكون کو د طلب سیریو زلبه هم یاد وری کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نه ولوست پیل کان تاسو ټول فرض د کون کې باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم نه ولل تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. که درمنه وګلرئ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درېیم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، درېیم د هېواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنې موږ به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هېواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل په ځان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله معلومات لاسته راوړو. په ژو قدر منځ کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت و، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشل و. چې غازی امان الله خان 15 ولایتونه چې و، د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و، کابل و، د کابل ولایت و، دویم چې و کندهار ولایت و، دریم هرات، څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي. دغه د افغانستان 15 ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و، دویم سویلي سیمې علي حکومت و، دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته سوي و. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل سوي و، نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و، په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګی او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او همچنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه شوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډیر کم و، او همچنان د دوی منیجمنټ یې هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 90 ادارو، واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله، وی ویشله، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والي په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والي به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والي په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و، درنو زده کوونکو، د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالي باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالۍ اداره کول چې و، د ولایت د خاصه کېدل، یعنی د کوم ولسوالۍ اداره چې و د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسته به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل او خپلې دندې په دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسته لمړی به والی ټول نظر پر اچو، ورسته د هغه څخه د ولسوالۍ کارونه چې به و هغه به ټول بیا ولایه د ولسوال تر نظر لاندې سرتر سوال کې د یعنی د ولایت کوم چار چې به هغه به د والی له نظر څخه سرتر سوال کې خو د ولسوالی کوم چار چې به هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي همدارنګه درنو ځکونکو د دې وخت په جریان کې په 1400 مریض کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې د افغانستان ولایتونو شمیر 2 ته پورته شو چې 4.9 شاري ساحې او 2.4 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 3.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 مریض کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي وه دا هم ور اډ شول یا هم ورته اضافه شول خو په وروستیو کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 ته پورته شو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 3 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده او همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 4 ولایتونو نمونه همچنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته په نښه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته په نښه کړی چې له هغو له جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 دانې وایم او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوئ نو درنوز د کونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن د ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,522.85 دی دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي دا هم 40,000.89 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 په کیلومتر مربع مساحت لري نور درنو ځکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ اوس هم درنو ځکونکو د لوس په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو درنو ځکونکو نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي خو موږ تاسو دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو درنو ځکونکو عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي په هغه ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې مراعات سو وویشو که چیرې مراعات سو دغه نفوس وویشو بیا مراعات کولی سو دقیق معلومات لاسته راوړو خو کله چې په افغانستان کې په 1400 مریض کال کې سروې سره ورسول سول نو د دې څخه دا په ډاګه سول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دی او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي ښه اقلیم آب و هوا ولري په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحوي توپیر باندې اغیزه لري همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دی هغه سیمه عبارت دی د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوسو شمېر بیا په کمه اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په مختلفو اندازو سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي، او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي. چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ که درمنه وګلریز د کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي، په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د بلخ څخه پیلېږي، یعنی د بلخ ښار څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست کې ولوستل چې د بلخ ښار مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګي او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي، چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا بولدل رامنځته کړې ده، او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي، او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متره څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان، د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فرارود، خشرود او همدارنګه الیشنګ، او د دې ترڅنګ د امو سیند، ګډ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.